سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوریدې. ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. او چا پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼې افغاني ټویټر لیکلي چې یو کال وړاندې وې زلزلې په هرات کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې، خو د بیا رغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. یو کال وړاندې په هرات کې د زورورې زلزلې او له هغې وروسته ټکانونو له امله له زرو ډېر کسان مړه او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په وینا دغو زلزلو نګدې یو لک ماشومان هم اغیزمن کړی دي. راپورونه لمخې یو زیات شمیر زلزله ځپلي تر اوسه له اساسي سرپناو بې برخې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د دوحې د کاري ډلې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان څخه د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. صادق خان پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر د مخدره موادو په وړاندې مبارزې ترڅنګ له افغانستان سره په نور برخو کې هم د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار کړی او افغان محصلینو ته د 4.5 زره تحصیلي بورسونو د ورکړې یادونه هم کړې ده. د افغانستان په اړه د دوحې په درېیمه غونډه کې له مخدره موادو سره مبارزه د خبرو یو اساسي موضوع و. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی له افغانستانه د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له حکومت سره د اسلام آباد اړیکې ترینګلې بری. د آزاد اروپا آزادی رادیو د بیلاروس څنګه خبریال اندری کوزنیچک په بیلاروس کې لڅباندې درې کلونو بند تیرولو وروسته پرون چهارشنبه خوشی شو. پر کوزنیچک لګول شوی تورونه د آزادی رادیو امریکایي چارواکو او د بشري حقوقو سازمانونو رد کړی او هغه سیاسي انګیزه بللی وو. نوموړی پرون یو ورځ وروسته له هغې د بیلاروس له زندان څخه خوشی کیږي چې د ولسمشر ترامپ ادارې د بیلاروس له مهم متحد روسیې څخه د امریکایي ښوونکي مارک فوګل خوشی کېدل خوندي کړل. د آزاد اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس او اجرایوي مشر استیفن کاپوس پرون په یو بیان کې وویل د ولسمشر ډونالد ترامپ مرسته نوموړی له څه باندې درې کلونو وروسته بیرته خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. ښاغلی کاپوس دغه راز په دې برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبی او د هغه د ټیم او همدارنګه د لیتوانیا د حکومت د هڅو یادونه هم کړې ده. کوزنیچک د 2021 کال د نومبر په 15مه نامعلومو امنیتي کسانو له خپل کور څخه نیولی او په پیل کې د بدماشۍ په تور په 10 ورځو بند محکوم کړی و. هغه دغه تور رد کړی و. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې ترامپ خپل ټولنیز شبکه کې لیکلي چې دا او پوتین دا هوکړه وکړه چې د دوی ټیمونه د بیړني مذاکرات پیل کړي او زیاته کړه چې موږ به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د تماس لارې د دوو خبرو اترو په اړه په جریان کې پریږدو. ترامپ ویلي دا هغه څه و چې د همدا اوس ترسره کړل. کرملین هم د دې خبرو په تایید ویلي چې دواړو مشرانو د ټلیفون له لارې نږدې 1.5 ساعت خبرې وکړې. د کرملین په وینا دواړو مشرانو هوکړه کړې چې له یو بل سره به ګوري. کرملین همدارنګه په یو بیان کې وویل چې پوتین ویلي چې د دې احتمال شته چې د سولې د خبرو له لارې د اوکراین جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هکسټ وایي په ناتو تړون کې د اوکراین غړیتوب غیر واقعي دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې هکسټ پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د اوکراین د پوځي متحدینو په غونډه کې وویل چې کیف باید له موسکو څخه د خپلو ټولو سیمو د بیرته نیولو له غوښتنې تیر شي او پر ځای د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ د سولې لپاره هوکړې او خبرو ته چمتو شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړې چې په دې غونډه کې د اوکراین نږدې 50 متحدین د دې لپاره راټول شوي وو چې د روسیې په وړاندې جګړه کې له اوکراین سره د لا زیاتو وسلو او مهماتو ژمنې ډاډمنې کړې. د امریکا د متحدو ایالاتونو سنا جرګې پرون چهارشنبه تولسی گابارت د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په توګه تایید کړه. میرمن گابارت پوځي سرتیری او د هوایی ایالت د ډیموکراټانو د ګوند پخوانی استازی ده چې د 48 مخالفو رایو په وړاندې د 52 رایو په ګټلو تایید شوه. هغې یوازې له کنتاکي ایالت د جمهوري غوښتونکي سناتور مکانل له لوري منفي رایه اخیستې وه. میرمن انکاپارت په داسې حال کې په دې دنده ګمارل شوی چې ډونالډ ترامپ د فدرال حکومت په ډیرو برخو کې د بدلون راوستو په هڅه کې دی. د بریتانیا حکومت د چهارشنبه په ورځ د کډوالۍ د قوانینو د سختېدو خبره کړې چې په خبره له مخې به ناقانونه کډوالو ته چې د کښتیو په وسیله د هېواد ته ننوځي د تابعیت ورکول ناممکن کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخې د دې نوي اقدام لمخې به هغو کډوالو ته تابعیت نه ورکول کیږي چې د سمندر له لارې یا د لاریو تر شا ځانونه نښلوي او بریتانیا ته ننوځي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا لارښود به د هغو کسانو په وړاندې چې له غیر قانوني لارو د وړو کښتیو په ذریعه د هیواد ته ورځي اقدامات لا پیاوړي کړي او دا مسله به واضح کړي چې د بریتانیا د تابعیت لپاره به د دغو کسانو غوښتنلیکونه ردیږي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په 2023 کال کې د فرانسې او د بریتانیا د کانال له لارې له شپږ دېرش زرو څخه زیاتو کسانو بریتانیا ته ځان رسولي دي چې دا شمېره د وړم 2023 کال پرتله 25% زیاتوالی ښیي. ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې که څه هم د سوداګرو ښځو فعالیتونه څلور چنده زیات شوي، خو دا کچه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې مودې پرتله لا هم ټیټه ده. د ادارې په یوه راپور کې دغه راز د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښځې د کار تر څنګ له ګڼو فعالیتونو راګرځولې دي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د اکیپ سازمان په حواله تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کارګرو ښځو شمیر د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په افغانستان کې اوس هم په غیر متناسب ډول کم دی. اکیپس غیر انتفاعي سازمان دی چې د بیلابیلو برخو په ګډون د بشري چارو په برخه کې ارزونې ترسره کوي. د اوچا پر ویبپاڼه د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 12مه د کیپ سازمان په حواله خپور کړي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ د ښځو لخوا د ثبت شویو کاروبارونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. راپور زیاتوي د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي له دوه چنده ډیر اټکل شوی دی. پر افغانستان دننه ځینې سوداګری میرمنې او انجونې هم وایي له ګڼو محدودیتونو سربیره یې ځانونو او یو شمیر نورو ښځو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې ورځ بلې ته یې د طالبانو د ځپونکو پالیسیو له امله کاروبار د سقوط له خطر او اقتصادي رکوت سره مخ دی. د بدخشان ولایت اوسیدونکي انګیزه رسولي چې مخکې څارنواله وه او د طالبانو لخوا یې د اصلي دندې له راګرځولو وروسته په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یو رستورانت جوړ کړی، ازادي راډیو ته یې وویل.
محکمه رستورانت ډېر ښه پر مخ تلو، خو وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو طبي انسټیټیوټونه بند کړل او د ښځو او نجونو تګ راتګ باندې محدودیتونه ولګول، د دې لپاره چې زموږ رستورانت ته اکثره همدا نجونې راتلې، نو زموږ کاروبار ورسره کم شو. ډېره هڅه کوم چې اوس مو رستورانت بند نه شي، خو که دا حال همداسې دوام وکړي زه به له اقتصادي رکود سره مخ شم.
په هرات ولایت کې د خیاطۍ د یوې کارخونې مشره پروانه صفتیار بیا وایي د محدودیتونو او بندیزونو له امله په نندارتونونو کې له ګډونه منع سوي چې په دې توګه تولیداتو ته د بازار موندنې فرصتونه خورا کم سوي دي.
نفر از خانمان خود ما کار میکنن و اینا هم خانمای بیوزاد و بیسرپرست هستن که خود ما بیو فعالیت میکنن.
لما سر تقریبا شل میرمنی چه بیسرپرست او بیوزلی دی کار کوی، خوز موگ دی کار پر واندی دیر ستونزی موجودی دی. مثلا موگ پا نندارتونونو که گردون نشو کولای، خپلا یواز سفر نشو کولای چه اغا توکی روونی سو چه ارتیا و تلرو، خو موگ بیا هم دیده محدودیتونو سر مبارزه کوو چه حد اقل راتون که ترسل و پوری خدو تا دی کار زمینه برابر کو. موگ هوتلونو، رستورانتونو، شرکتونو، روختونونو او خوانځیو ته یونیفورم ګنډو.
د ملګرو ملتونو په راپور کې هم ویل شوی چې ډیری ښځې د طالبانو د پالیسیو له امله جنسیتي نورمونو پورې اړوند خنډونو سره مخ دي او په خبره یې دوی په اسانه بازار د سوداګرۍ لپاره د پانګونې د جوازونو د ترلاسه کولو او خپلو فعالیتونو د ثبتولو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي او حتی له نارینه محرم پرته یا د نارینه وو په چاپیریال کې له کار کولو راګرځول شوي دي. راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د 2021 کال راهیسې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې د فرمانونو او مقرراتو په صادرولو دوی له عام ژوند او اقتصادي فعالیتونو، تعلیم، خوځښت او خصوصي سکتورونو کې له دندو راګرځولي او د راپور په ټکو ښځې په کور کې ناستلو ته اړ کړي دي. دغه سازمان وایي د افغانستان په ډېرو کلیوالو سیمو کې اکثره ښځې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو لپاره د جوازونو، د سوداګریزو خونو، بانکونو او د ملګرو ملتونو ادارو څخه د مالی ملاتړ له ترلاسه کولو بې خبره دي او دوی په غیر رسمي توګه خپل کاروبار پر مخ وړي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو او اکیب سازمان د دغه تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې یې دا کړي چې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو حقونو خوندي کولو ته ژمن او هڅه کوي د سوداګرۍ په برخه کې چې د دوی په ټکو اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي زمینه ورته برابره کړي. که څه هم په راپور کې د تېر جمهوري نظام پر مهال د ټولو ښځینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په ټکو یې له 2021 تر 2024 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 340,000 دی.
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو بیا په افغانستان کې د بیګم راډیو د خپرونو پر بندېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د راډیو د خپرونو بندول د افغان ښځو په وړاندې یو بل ځپونکی ګزار دی.
په افغانستان کې د بیګم راډیو پر خپرونو د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې راډیو د خپرونو بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یاد ادارې د سه‌شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیګم راډیو د بندېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاړوند سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کېږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم په دې هېواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډېرېدو شکایت کوي. یو ښځینه خبریاله لیدا چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وایي د ازادو رسنیو بندول پر ټولنه منفي اغېز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره می شد.
دا بیگم رادیو یوازینه ای رسانه ای و چه په افغانستان کې د میرمنو لخوا اداره کیده. خو له بده مرغه د بیان د ازادۍ ضد د طالبانو ډلې د دې رسانه ای غږ هم خاموش کړ. د میرمنو د غږ غلي کول معلوماتو او زده کړو ته د هغوی د لاسرسي محدودول دي، او زما په اند د خپلواکو رسانه ایو په ځانګړي توګه د هغو رسانه ایو کمښت چې د میرمنو حقونو باندې تمرکز لري د افغانستان پر ټولنې ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او گسترده‌ای بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوالۍ احتمال به زیات شي.
ما فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزایش
ز فکر کوم په روسي میاشتو کې په افغانستان کې در رسنی وضعیت ورستر بلی محدود شوه. د بیگم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان در رسنی ورتلون کې لپاره ناوړه پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کمواله، د بیان پر ازادۍ او خبریالانو محدودیت ان کولای شم وایم د میرمنو د غږ محدودول په دې ډول د خبریالانو د پراخه کډوالۍ ډېرېدل او د رسنیو په کار لا زیات فشار
نگارانو فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیگم رادیو خبرونه د هغه څه له امله چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسمه استفاده بولي وځنډولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي په شپاړسمه په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتل او له کارکوونکو یې د پوښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډسکونه او ټلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکوونکي یې هم له ځانه سره یوړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بیګم راډیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول، مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی و. د بیګم راډیو یو شمېر کارکوونکو چې نه یې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي، مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللی وه او د طالبانو له زندانه یې د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیگم رادیو د ښځو لپاره بیگم سازمان پورې اړه لري چې په 2000 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسې کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2004 کال په مارچ میاشت کې بیگم ټلویزیون پیل کړ کوم چې له فرانسې څخه خبرونه لري، او په 2003 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې کړې دي. ترامپ رون په خپل ټولنیزه شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي چې دا او پوتین هوکړه وکړه چې د دوی ټیمونه په اوکرين کې د جګړې پای ته رسولو لپاره بیړنۍ خبرې اترې پیل کړې.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د اوکرين منځني ختیځ انرژي، مصنوعي ځیرکتیا، د ډالرو د پیاوړتیا او نورو بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. ډونالد ترامپ زیاته کړې چې دای او پوتین دواړه د روسیې او اوکرين په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې پیښېدو د پای ته رسولو غوښتونکي دي. د یادونې ده چې د دواړو خواوو ټول ټال پوځي تلفات د مړو او ټپیانو په ګډون له یو تر دوه میلیونو پورې اټکل شوی دی. د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبرونو د مرکزی څنګه د خبر لمخې ترامپ ټینګار وکړ چې موږ د یو بل هیوادونو د لیدنو په ګډون له نږدې یو بل سره د همکارۍ هوکړه وکړه. د غرض هوکړه مو وکړه چې زموږ اړوند ټیمونه دې پیړنۍ خبرې اترې پیل کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړې چې پریکړه یې کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره هم اړیکه ونیسي تر څو له پوتین سره یې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د زلینسکي دفتر هم څو شېبې وروسته تایید کړه چې دواړو مشرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف وویل چې ولسمشر ترامپ د دښمنیو د سمدستي بندېدو او له سوله ییزې لارې د مسلې پر حل ملاتړ څرګند کړ. پسیکوف زیاته کړې ولسمشر پوتین هم په خپل نوبت د دې شخړې د ریښو د ایستلو پر اړتیا ټینګار وکړ او له ترامپ سره یې هوکړه وکړه چې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې اوږدمهاله حل لاره ترلاسه کیدای سي. پسیکوف دا هم وویل چې پوتین ترامپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او په خبره یې روسیا چمتو ده چې د خبرو اترو لپاره د امریکایي چارواکو هر کلای وکړي. خو د ولایت میرزلینسکي دفتر تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. د روان کال د جنوري له شلمې د متحدو ایالاتو ولسمشر په توګه د ترامپ او پوتین ترمنځ دا لومړنی تایید شوی مستقیم تماس دی. ترامپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره به منځګړیتوب کوي. د ترامپ او پوتین ترمنځ خبرې په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل دریم کال ته داخليږي او هاخوا بیا د مونیخ امنیتي کانفرنس مخکې چې ټاکل شوی د فبروري له 14مې تر 16مې جوړ سي ډیپلوماتیکي هڅې ګړندۍ شوې دي. تمه ده د کانفرنس کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او لوړپوړي امریکایي چارواکي کې ګډون وکړي. د دې سره زلینسکي د متحدو ایالاتو د خزانه وزیر سکاټ بنسټ سره په کیف ښار کې لیدلی تر څو د اوکراین د حیاتي مدني توکو په برخه کې د بل قوې معاملې اړوند خبرې وکړي. ولادیمیر زلینسکي له بنسټ سره په ګډه ناسته کې هیله څرګنده کړي چې اوکراین او متحده ایالات به د مونیخ په کانفرنس کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. بنسټ په دې غونډه کې زلینسکي ته د معاملې لومړنۍ مسوده وړاندې کړې او ویلي دي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د مدني توکو په اړه موافقه کولای سي د اوکراین لپاره امنیتي سپر رامنځته کړي. ترامپ ویلي چې متحده ایالات کامیاب مدني توکو ته د اوکراین د لاسرسي غوښتونکی دی. زلینسکي بیا ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسولو اړوند د هر ډول هوکړې لپاره د متحدو ایالاتو په ګډون د لویدیز قوي امنیتي تضمینونه به حیاتي او مهم وي. بنسټ ویلي چې د دې سفر د دې جګړې پای ته رسولو په اړه د ترامپ د لیوالتیا څرګندونه کوي او دا چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره ودرېږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. پر ایخ پراونه که مو ده نورستان در جندو لدودونو خبرو.
ده جرند اوله خیلی او خرابی بینا او دوریم تب پخیل بینا.
شیر لرو
اغا زور شرابی المرهم ما شم شوه د کوچنی لاتین پسیر د کوم جماعت د چت پتی رازاله دلی.
د دې شیر لشاعر نور محمد لهو سره پر همدی شیر ژغی دلیم.
څو ډول تصویرونه لرو د دې شغل لرو یو آینی دی او انتظای دی.
د دې نقد تر څنګ په دې راډیو مجله کې کیسه لرو.
د جامع ګندونو ماشین دی غږ ودرې ځوانه خزه په خبرو کې ورولویده سړیا تر اوسه خوله په اول سیم کې دی زده به یې کړی.
څرنګه هنري عکس اخیستلی شو میرویس رسولی میرا شخولی چې په چک جمهوریت کې د عکاسی هنر لوست.
لارې سیندونه کټارې یا سوري د لیدونکو سترګې اصلي موضوع ته بیایي.
دا اونۍ راډیوي مجله په نورستان کې لوی ودود سره پیلو. په دغه ولایت کې ژوندو ته دانې شزي وروړي او شزي وړکوي. نورستانیان وایي چې پخوا به یې په میچونو دانې میده کولې او د ژوندو له رواجېدو سره له دې ستونزې خلاص شوي دي. په دې راپور کې مو پر دغو ژوندو ګرځو.
په نورستان کې لا هم خلک په ژوندو دانې وړکوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژوند غږ دی. د ژوند څرخونه د اوبو په زور او لتیګي جوړ درون پلی د همدی څرخونو په ځواک تابېږي. د ژوند په ډول د جوارو پرتی دانی په یو لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب لتیګو د جوړ شو پلونو منځ ته غورځيږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره پوړو بدلېږي. د سیمی اوسیدونکو عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی. وای
دا ژرنده تیزی کې کمی دی. یو سرته چې دا لرګي جیپ کې تیزی به سرته کمی دی. شوزا سه جوړ راوړو بیا دا ته راچو.
عبد الله او شمس الرحمن ازادي رادیو ته ویل ژرنده په بو چلیږي مصرف نه لري او وړې هم لنورو خواګ دي.
ژرنده دومره ځخ لري چې د وړې جمع د فالي او دینه چې د جوار او د غنم د خپل توخه چې هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشيني صرف تفاوت لري د دې وړو چې د ماشيني د غنه چې د دې خوګوالي زیاتې د څو چې په دې بلد دی هغه دی خوخې د ماشيني د وړو نه د ژرنده وړي.
ازمو په منطقو کې دانه مانه ژرنده ته وړل کیږي او ژرنده کې وړکیږي. د ژرنده وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرنده چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانی وړکوي د تیګو ل دوه پلونو څرخ ناوي ډول او نور شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وای ل ژرنده وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پری وړکولې. په خبرې د ژرندو راتک سره له هغه کړهونو خلاص شوی دی. تاجودین ازادي رادیو ته ویل
والا ژرندونه مخ کی خو مونږ اوریدل دي چې دس یو غړتي کده ستاوې او هغه سره وډوکول وای دي. ساحه کې تر اوسه ماشينونه نه دراغله. همدا ژرندونه استفاده کوي غنم او جوار راوړ په نوبت وار سره د ژرند کې وډوکي.
ځای وسیدون کې به په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي د ژرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړې وای. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرنده ترمیم چالانه او دانې پرې وړکړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کوم وخت چې د دې کانې مړ خراب شي دا درګه مرګ خراب شي هغه وتبدلی نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت پرې پکې نو.
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونو پیسو تاړتیا لري او همدار از ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي. همدا اوبه د سلګونه جریبه زمکی خړوبولو د چاپیریال د خکولا او پاک ساتلو سبب شوه دی. انجنیر محمد ایوب وای
ژرنده چې دا انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړکوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو بیا به پر همدې شعر نقد مخه کړو.
مرغۍ شوی خوشبوې موک نسرغه کې کو موک نسرغه کې کو اوس مسترګه او لاسونه سره بیلتی تو پیړې شوی زما کور کې څراغ نه دی لګیدلی. هو هغه لکه د ګلو یوه تنده او شیرینه خوشبوی له ګلدانه په یوه باد پسې ده خپله الوته دی. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړې. هغه زوړ شرابي لمر هم ماشوم شوی د کوچني لاټین په څیر د کوم جومات د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېرې ځمکې لاو شوې بیا راشنې شوې. دلته ډېر ژیړ مازیګره راغله لاړه شول وختونه چې د لوړو چنارو سرو ته نه یم ختلی. موږ نور نه سره هغه کیږو. کوم ماشوم چې لکه سین به ټوله شپه چیغې وهلې هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوی. موږ نه سره هغه کیږو. اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی و. دا د ځینو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کړي خو تصویرونه سره ورته نه وي. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو دغسې یو شعر ته یو بحث شوی و په رحمان بابا باندې او چا دا نقد کړی و. یو ځای کې وایي چې خده خده دا دنیا چې تو خده دی. بیا بل ځای کې رحمان بابا وایي چې دا دنیا په احمقانو دوا دانه دانا مکه په دنیا باندې غه وی هلته وی هلته وی هلته بل څه وایي که نه. نو دا رحمان بابا وایي ټول عمر همدغه ویډیو وایي که نه. ما یوه خبره باندې باید ولاړ وای خو یو خو اوسنۍ کره کتونکي بیا وایي چې نه، امکان چې دا یو احساساتي موجود ده. انسان چې ده د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده. هغه هر غبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې. دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی رااخلي، مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي، دا یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو؟ خو پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو. دغه ویره ولې موږ ته راغله؟ دغه ویره خپله یو احساس ده. که دغه ویره موږ کلمات واچوو، تاثیر کړو هماغه شیبه او هغه هماغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې، مثلا کواک سړک باندې که یو بلانو سره یو ترین منځ کې ناست یې په یو کنسرت کې یا چېرته، دا محیط دا ټولو سره یو ځای کې یعنی یو یو نوي شکل سره وړاندې کې، دا خپله هغه تکرار مخه نیول کېږي. حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي. ډېرو نه ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي. ځینې وایي اوس وایم نه، شاعر باید په هره شیبه د هرې پیښې سره چې دی مخ کېږي، هماغه لحظه چې کوم غبرګون دی ښایي هغه کوم احساسات چې در راپارېږي هماغه شیبه باید هماغه تصویر کې. هلته کېدلی شي اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی، ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم. هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر شي، هغه هم لګېدلی ځکه چې احساسات پ
همدغه علت ده چې بېرته تغییر راځي په شعر کې.
باید تغییر راشي. او که زه همیشه له برېښنا نه وډار شم، دا خو معنا داسې څه چې نو خبرې زما تکرار دي، بیا څوک راسره
نه اوري او نه اوري.
بله خبره په کلماتو کې ده. کلمات هم ډېر رول لري. شاعري بل څه لري نه، هماغه کلمات دي. ټولې لوبې له کلماتو سره دي. احساسات خو معلوم دي، مثلا ویره ده، ویره احساس ده، نفرت کرکه احساس ده، مینه احساس ده، عصبانیت کوچا غوسه کېږي احساس ده. دا ټول دا مثلا احساسات دي. او دا ټول مثلا د لري هر انسان د خلې حیوانات لري ټول لري او کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي ما تفاوت ولري مثلا زه ایران تعریف دادا چلے صدر باندھ پیخ سے احساسی حالت جتنگ یار خوف پتنگ دا خپ سر مشکل درم بیا یو سستون ذرا پیخ دا دادا دا خپل احساسات آگ تو انتقال ہو اخبل بل کری تھا آگے اخبل موت را انتقال ہے شاعر اخبل احساسات رکھ دی خوشاید بیا یو د خپل یو ملګری ته نه احساسې هغه دغه مخاطب کول د ډیر لوی له حسو کولای شي بله او ته ور انتقال خو دغه انتقال د چې نه چې مثلا ځینې وای په الحمدلله یا ځینې مننه کوو بیا هو زه هم خیر په دغه جملو یې مونږ نه سو کولای په شاعری کې هم مون مجبور شي پیته ام دغه زخم
علت ممکن دا وی سی فرزند کته وای الحمدلله الحمدلله دومره تکرار شوی دی چې اخه احساس ترې وتلی او شای چې تکرار نوی احساس پکې پاتې کلمات پورې لاوسه پامبرته همدغه شیر ته مرغی شوی خوشبوئی کې کو ګورو توند او شیرین خوشبوئی ل ګلدان پوی وبات پس پخپل الوتلی ګور ډیر کافر تصویر دی دلته بیا هم یو تصویری ابهام دی البته لفظی ابهام هم دالری او مفهومی ابهام هم تر همدې تصویر مخکې په دې شعر کې تصویرونه نسبتا عادی دي یعنی دوه کسان دي خبرې نه سره کوي او سترګې او لاسونه یې سره بیل دي البته دغه برخې بیا یو څه بیله ده لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي د سنکی کې د فکر را سره نظر یې سي کنه د سنکی کې دسی یو ځل ډیر عمیق احساس وړاندې کې بیا بیرته سلو شي البته ک بیا بیا عمیق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم پیدا کو لیکن زموږ ځین شعرونه د سدي یو ځل یو ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته شعر بیرته هغه له عمق نه راووز یو بیرته عادي خبرې سي دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري
نارمل هغه تر پای ورسو ساتلای اته پنی مای کې نو رو فلم د دې ور نو چې وکړل سي دا یو خبره ده په شاعری کې ځینې وخت کې د دې رتم یا کومه فضا کوم نو معمولا رتم د وزن د هنګ په شکل هم کار او چې په هر شي کې رتم موجود ده مدا د زړه تکان نه ده تخپل یو رتم لري یو رتم لري چې مثلا د سینې چې ټاک کې او ټاک کې او څه کې هغه فاصله د دوا ضربانو ترمن چې کوم واټن ده مثلا تصور کوي چې هغه مثلا یو ثانیه ده بعد هر ضربه وزن او طول او عرض به د یوې ثانیې یو یو ثانیې یو ثانیې چې نه شي یو نیمه ثانیې بل دوه یو ثانیې دوه ثانیې سي او بل به یو ثانیې سي تر څو دغه کسو دغه رقم د زړه حرکت ولر یا مړ کېږي یعنی هغه کوم یعنی من کولای شو چې د په شاعری کې هم رتم څه ده چې اوس کوم یو مشکل پدې کې ده چې د موږ شعر نن سبا ځات په موسیقي پورې تړل شوی ده خو او نن سبا دا چې هڅه کوي چې د موسیقي باید نور له شعر وشړل شي لري سي ځکه هغه ځان تخپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري مثلا کده چې وینا به ډیره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي یا ورته زما په شعر کې خبره په دې کې راځي یعنی یو ځای کې احساسات ډیر ښه ښکارا کیږي یو ځای کې سم او دا فرق کوي
هو بس زما مطلب دا و یعنی کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کیږي او سرچپه ممکنه ده استاذ پام دې شعر کې مرغې شوی خوشبوئی کې عادي حالت ته بیا وروسته یو څه مبهم حالت راغله، دا غ شیری منطقي جوابوي سم د سیوی
مخ لکه مخ کې چې ویل به مجبور و چې هغه د شعر د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو لپاره کوم شیان چې هغه لوخي چې هغه په پام کې ودرو. خو ځینې وخت داسې چې شعر موږ دونه په خپل تخیل کې زو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتېږي، مثلا ځینې وخت که ځینې قواعد اته نسو هغه کولی، ځکه شیبه که چې موږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل داخلم نو هغه شیبه مانه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یې یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه. خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو، که نه بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه نه باید لرې شي، کوم ځای کې چې ته احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وسي. او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کې خوند راکوي هغه ابهام ده، او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
لاهو صاحب ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه، اغراق، غلو، تضاد، کنه تشبیه و استعاره خو لا کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو، د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دې وکړي او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري. د مرغۍ شوې خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي. کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو، مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده، خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته، کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته، ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي. لاهو صاحب، مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې د هیواد په اندازه شعري معنی نه لري، زیات لري دی. یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو، په شعر کې هیواد یاد کو. هیواد یو سیاسي کلمه ده، وطن ټاټوبه ده، د اوسېدو ځای ده، د پلرونو د نیکنو او دا ټو. نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایست غورځو، نه به پخوانۍ کلمات ایست غورځو، لیکن بڼه به یې نه وي کوو، خپلې خبرې به پکې ځای وو. همداسې نه ده؟
بالکل مسکورې ته څو ډوله تصویرونه لرو، ځینې شغه لرو، یو آیني دی او انتظایي دی. که مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی سو، ځینې چاته نه شو ښودلی، او سپوږمۍ او دا لوښي دي، دا زموږ آیني تصویرونه دي. که چیرې زه بیا داسې راواخلم سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما داسې احسان ده، که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي، خو که مونږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نه شینتي،
یعنی په نوي شکل باید یاد شي،
ډېر ورته وي، بلکې موږ ویلې چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي. زمونږ فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو باندې نه وي کو، ترکیبونه نه ورته رامنځته کو. پیغله شوې مثلا پیغله پدوه شي، مثلا پخوا وایي څوارلسم سپوږمۍ، یعنی څوارلسم یعنی معمولا بلوغ ته رسېږي یو شی، هلته موږ هغه نه دی یاد کړی. شن تکرار راغی که بیا هم څوارلسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري، تکرار وو. مثلا همدغه موضوع ده، هماغه زړه موضوع ده. موږ هلته پلوشې ورته پیغلې کړې دي، مانا دا ده چې یعنې رڼا یې تېزه ده، او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه، هماغه کیسه ده.
طبیعت خو هماغه طبیعت،
سمندر هماغه ده، مثلا مخکې چې وویل
دخل المار
هماغه دي،
مثلا المار هماغه المار ده، المار په همدغه شعر کې په نوي بڼه یاد شوی دی. مثلا دلته شرابي المار ماشوم شوی دی، یعنی المار شرابي شوی دی. خو د کوم جماعت البته په همدغه لمر کې، خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی. دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی، چې شیر کمال ته ورسره رسیدلی. لهو صاحب فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چیرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډیر افغان لوستونکي به راجذب کړي او ډیرو ته به ډیر محسوس شي، که څرنګه؟
خایسته نظر ده، خو یو خوب یم پاکستان مثلا منګه کله چې افغاني ویل و افغاني توپ نه مطلب هغه د افغاني جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي
نه مطلب او بخشه دا مطلب نه ده مطلب مل افغانی داده چې هغه ما شماله چې په افغانستان کې تیر کړی د لغه کې یو تصویر راکښو
او هغه زمانه خلکو ته وریا دی کنه یو ډول فیصله نوستالوژی رامنځته کوي یا
لکه همدغه اوس همدغه په د جماعت په تیر باندې یو څراغ را ځوړندې کنه نو دا په خپل یعنی لغه تصویر سره دی هم برته شریکوي
مو خیال نظر یعنی هر یعنی مو خودش یو حالت کې زه دین وخت تصویرونه جوړو بیا شیرونه فیسبوک ته په دې خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون راوخلم دوی کوم تصویر نه زیات خوند اخلي لکه تاسو ته اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده یعنی ما تر اوسه تاسو یو خبرګون نه واورېده یعنی څومره چې د خلکو خبرګون وي هموغونه لیکوال یا شاعر د خپل لوری بدلی د هغوی په طرف سي د هغوی ذوق پیدا کوي یو خو سمه ده هنر هم ده یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي مثلا یو وخت کې دغه دا مثال مخکې هم ورکړی وو دا د افغان یو سندرغاړی احمد سایر دی پوښتنه کړې وه چې تا پخوا ډېرې مستې سندرې ویلې او داسې شور انګیزه او دا نو په دې وروستۍ کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوې دي وی دا علت یې څه ده ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی که نه چې زه فوق العاده علاج ولرم خو د اورېدونکو وایي دغه ډېر خوښېږي د دوی تمایل دغو سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما به ویل
لیکن لاهو صاحب وبخښئ ډېر به هم تمایل ته هم څوک نه ګوري چې بیا له خپل مسیره ونوځي
عالي ډېر خو نو ځینې وخت بیا دلته بېرته تاسو سره موافق یم یعنې یو هدف پورې ځکه چې بیا دا ډېر تمایل بېرته دی شاته دی ګرځي ځکه ځینې وخت د اورېدونکي ذوق هغه د ښکلا خوښول هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابته کاپي سوی ده له نورو نه راخیسته زمونږ اوس مشکل دی کې ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي دغه پلانی رنګ ښه رنګ ده هغه نور هم بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل ذوق په نظر کې شاید دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دی هم اتومات دی یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته سیز په سترګه هغه ته وګوري خو موږ هم بل یو بل هغه په دې لرو یو بل په استلا یو دین یا یو دند زموږ غزاده چې زوخونه د خلکو د ښکلا خوښونه هغه معیارونه ورته لوړ کړو یو څه راوباسو ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یاره دا به هیڅوک هم ونه لري خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې تاثیر ته منګه خوښ ده هغه پکې ویل چې اته زینو لیکلی و چې موږ په معنا نه پیږو خدای کلمات او جمله موږ ته خوان را کوي نو په هر حال موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغه ته ذوق روزلو کومانداته چې هغه هم باید وړ کو دایمانه په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغه رشد وکړي ذهنن هغوی باید یو ښه شعر وپېژني بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات شي نوې شاعرۍ ته نوې تجربو ته یعنې هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود وو نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده دا تعریف چې پخوا یو تعریف وو چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه وایي به ویل کېده چې یاده په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر دغه ته موږ نه ځو نه خو شاه نه وایي شعر نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن او بس نو شعر دوی نه پیدل چې نه شاعري دا نه ده وینا ده نو وزن پکسته نو قافیه خو شعر ده مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي اشعار وګورئ هیڅ وزن نه لري منصور کلام ته او ما پخپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابر کم پاره کې مارډیر تاسو شیرونه دي چې منصور شیرونه دي خو هڅه پکې ډیره شوې ده چې همدغه د کوم اونری صنعتونه چې دي د هغه په مغه چوکاټ کې بیت وینا وسی او نوښتنه په پام کې ونیول شي نو زه په هر حال و داسې یعنی زه داسې نه سم ویلی چې زه چې روان دا د مال اله ډېره عالي ده او د خلي ته د ملاره تعقیب کوي یعنی زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پیرلوې شوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه په کې راول یو څه کوشش وکړو چې دا یو څه کار وکړو
له ښاغلي لاهو څخه مننه دا ازادي راډیو مجلې د تیرونې په خبرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوه شیرونو شغېدلې وم کوم د دې نقد اوریدو ته زړه کیشي نو د تیرونې خبرونه هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې موندلې او اوریدلې شي
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي په هر عکس کې دا کمال نوي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سره لري د تخنیک لپاره مختک سره د عکس اخیستل په نړۍ کې آسان شوی دی نو عکاسی ته ورلم خو باید فکر وکړو کنه په خصوصي ټکنالوژي کې خو ممکن ده چې ډیر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو دا سجیرډو د فردا څنګه د تخنیکی برخې د مسول میرویس رسولی نظر می پدې برخه کې اخیسته دی دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوسته ده هر هنر اصول لري دا عکاسی د اصول په اړه بل شاخلي رسولی څخه وره
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده یا مثلا رول اف ثرد چې خپل عکس په نه مساوی برخو ویشي مثلا یو منظره ویني په نه مساوی دغه باندې ویشي
یعنی دغه ټول منظره نه برخي
او
هر برخه باید لبل برخ سره یو شی وي
یو شی وي د دوا افقي او دوا عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونه کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړی
په دغه نه هوښیانو کې سوشان باید اصلي
ګوره
مطلب مو داره
د مطلب مو داره سی او منظره سی ویني تاسو باید درې خط دوه خط داسې وباسي او دوه خط داسې یعنی
داسې دوه مودي دوه افقي
او
اها
او دا په نه
برخو تقسیم
برخو تقسیم کې او هغه کرخه سی هغه سی بل دغه کې قطه کې مثلا خلاصي ایلاند چاپلاسیا دغه کې هغه مهم شی اوږه یو کې راوړي
دغه د تقاطع په مهم شی راغلي
وو باید هغه شی زیاتره اکسو کې باید هغه اوږه یو کې راسي
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شوونه پرې برخه کې هغه سم کې
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه طبیعی کرخه مثلا لکه لارې سندونه کټارې یا سوري دی لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي
یعنی پریکښک نشته چې یو عکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي یعنی ځین شان لکه لارا او لکه سوري دا ډیر مهم دی
او مثلا ته ویني دا مطلب دا رسې دغه ته سګوري لارا ده د لارا اغه مهم شیته خواتزی یعنی د تاسو سترګې د لارې سره مهم تعقیبي یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه
سي دي اغه مثلا یو چیرته یو کله ځای د کله د غار ده او دغه د التی بي یا مثلا په کورونه کټاری دي سه کټاری زی او دا ایتاسترګي او خه دغه کراریزي هغه جکس خدميږي الته وخونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخشه یعنی د کټاری اخر په یودم پاکس نه وي قطه شوی
نو
شي پات
نه کدی سي مګرم هغه ځا یعنی کول راځي یعنی کټاروسي دغه کی د دلیدو لیدونکو سترګي او خطبي
یعنی دا حرکت ورکوي
حرکت کوي او سينو دا شانس دي غو نه مخ
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه، کنه پاکس کې کسان دا متوازی کړل چې دوا اوموجی او دوا افقی خط باید وستل شي. لدی پرته چې تناسب پاکس کې پکاره
تناسب بل دا د سه یو سیمتری پاکس کې کده سی وی بعض وخت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ، مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولې، لکړکې نه سه عکس اخلي، مثلا کړکې په کې راسي او د کړکې شاته منظرې د ښکلې راسي، یا دروازه، یا مثلا عکس د ښکلې ون اخلي ته د نورو پانو شاته شاته ګوري، او مثلا چارګردې پانو مابینه عکس اخلي چې دا چارګردې شاخوا د دې ونې پانی راسي، دا دام دې یو ک دغه د کومه کې
نو دلته د تناسب خبرات شې ده
تناسب دار سه تا ښه په چوکاټ کې راولې، او جالب راځي چې په چوکاټ کې
سم یو چوکاټ په بل چوکاټ کې تل تناسب مطلب دی، په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو،
یعنی په خپل تصویر کې، یعنی چوکاټ دغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ، یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا،
او د سکسونه ډیر زیات شوم چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي، لیو هغه دروازه یو کم معلومی شو بیا ورسته دی لکه عکس دی په چوکاټ کې شي دی کوټې په دیوال باندې، دا څه شي،
دا څه شي، و
یا یو تناسب پکې پیدا کړي په دې اکاسان. یو بل خبره هم دا کیږي، باید لاکس نه منفی فضا لري، کوم منفی فضا نه مطلب شي،
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خرسي ووسی دل خطر هغه عکسو ته دغه وای مینیم او غته مینیمالیزم، یعنی یو عکس دا ساخل دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده، او شاته بهر ده او پاس خالی ده، او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شی ده، او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده، یعنی تا توجه د کورت جلبوی، او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي، سه دا مې یو سټایل دی عکاسې ده چې بعضی عکاسان یې اخلي دم،
یعنی او بخش، یعنی منفی فضا مطلب لاغه شانو په یو عکس کې دي چې د اصلي عکس، یعنی اصلي فوکس په غوڼه نه وي،
نه وي زیاتره خالی شي، مثلا هیڅ حالت نه سته، مثلا
لکه اسمان،
لکه اسمان، لکه دیوار څه ده،
او سپین دیوال دی،
سپین دیوال دی، او دلته مثلا ورکه بل شي ده، مثلا دا پښو عکس ده او سپین دیوال ده، مګم نو شانل ته نيسته توجه جذب نكي.
رسولي سپتا سویل سي کله ناکله دا خالی فضا منفي فضا مهمه وي، او کله مهمه نه وي، څو وخت مهمه وي، څو وخت نه وي مهمه،
دا ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده، او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل اکسنو واخلي، او دغه وخت کې نو ښکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد دسه الټا لګزر بیروباري، مثلا یو شی هیڅ دغه نستا، مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي، مثلا یو سړایل مثلا لاکس تیریږي، یا نیم موټر ده مثلا، یا داس شان دي دغه وخت کې هغه منفي څنګه معنا نه لري او بد کاری،
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکشه وي ویدو
ډکشه مکم الته ته هغه د تا مهم شي سه غوړ لغون عکس واخلي، هغه داستان سي ته د عکس غوړ سي جوړ کې هغه لبای نوري تاسو رګه خواته وړي نیم موټر مثلا التا اټس په دغه سکه ده
مانانه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه، لغه فرموله مو واسه کو چې دوا او موجی او درې او فقي خطي په واسه پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب په کار نه دی،
ام دغه مسو ویلې وو امشه ماغه مهم شي په دغه
تقاطو کې باید
راسي، یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ماغه مهم شي باید تقاطو کې راسي،
او هغه منفي فضا باید لدې تقاطو د باندې
دی باندې وو.
لمیرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دې خبرونه په ورستیو کې لاندې کیسه لرو. د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخشری نصیر احمد احمدی کیسه نسرین حقمل لوستي او آزادی رادیو مجلې ته را لېشلې. ل دوی مننه کوم دا کیسه سره اور.
لاری په خوشینه وویل تا هیڅ هم دې زده کړی د ماشوم سر وزړید. لاری وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته لپاله به هم نه پوهیږي. د جمعې ګنډلو ماشین دی غایب ودرید. ځوانه ښځه په خبرو کې ورولویده. سړیا تر اوسه خو له پاور سیم کې دی زده به یې کړي. د سړي تندی تریو شو. لاسي باکسي ور واخیسته له کوره ووت او دفتر ته لاړه. ښځې ماشوم ته وکتل او ورو یې وویل ګوره زړګیا تا وای خپل درسونه وای د پلار خبره د تر پنځړکه ویلې که سبقونو کې تکړه وي نو یو خپل کوچنی بسکل د تاخلي. ماشوم په حیرانه ورته وکتل. ښځې د ماشوم لاس ته تاو کړې ورو یې وویل هلک رانه د مکتب وخت دی. هلک بکس ته لاس ور وغځاوه بوټونه یې په پښو کړل د باندې ووته. هوا سړه وه. د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد. د موټر ګړندی روان و. یو لاروی ورمخته شو. ماشوم یې له لاسه ونیو د سړک تر بلې غاړې ورسره لاړو. په وروسته ماشوم په ټولګي کې و. معلمې پر توره دړه یعنی هوا توري ولیکل. په لوړ غږ یې وویل کندل اکا علی ببارا سه بار کتابچه هایتان بنویسید. ماشوم په حیرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل. شیبه وروسته معلمې وپوښتل کندولک تو چرا نوشته نمیکنی؟ ماشوم ورو وویل څه؟ د معلمې شونډې بیا وخوځېدې. چی گفتی؟ هلک بیا خپله خبره تکرار کړه څه وکړم؟ معلمې تندی تریو کړ بچې ما پښتونه نمیفهمم تو چی میږي؟ ولاړه شوه. د یو بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحاله یې وویل آفرین بچی لایق چه قضو نوشته کدی؟ د تختې پر سر یو لوی کاغذ لیکل شوی و په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ آزادي راډیو مجله خپرونه مو همدومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
عاشقی صفحه سیرن پای مالا